Radio. Radio Azadi.
شنبه د وژیات لسمه د سپتمبر نهمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل شو او د ماښام تر اوسه بجوز مش خبرونه په منځني سپد ول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د اسلام آباد او پیکینګ له یو ځل بیا نشته کېدو وروسته کابل له چین څخه څه هیلې لري. د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پر دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. خو لومړی خبرونه، په کابل کې نن سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په نوې ډیلي کې سبا د افغانستان او هند د مشارکت شورا غونډه ده او د مکسیکو د سلسلې د قربانیانو شمیر 850 ته لوړ شو. د خبرونو تفصیل، د کابل ګارنیزیون وای د شهیدونی د یاد او د احمد شاه مسعود د تلین لپاره په مرکز کابل کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوی دي. نن د شهیدونی او د احمد شاه مسعود چې په افغانستان کې د ملي اتل په نوم پیژندل کیږي ورځ ده. په افغانستان کې د ملي اتل احمد شاه مسعود د ترور د 14 کال په مناسبت عمومي رخصتي ده او رسمي مراسم ترسره کیږي. د کابل د ګارنیزون سرپرست قمندان جنرال افضل امان ازادي رډو ته وویل چې د شهید د اونۍ د رسمي مراسمو لپاره ځانګړي تدابیر پلان شوي دي.
قمندانی گارنیزون کابل در کمربندهای مختلف در ساعاتی که تهدید متصور است برنامه کاری خوب امنیتی را روی دست گرفته مطابق پلان و انشاءالله او را در عمل پیاده میکنم.
احمد شاه مسعود لنن شپارس کاله مخکې د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې ووشل شو. د ته په 1922 کال کې د افغانستان د اساسي قانون د لوی جرګې له لوري د ملي اتل لقب ورکړل شو. نوې ډیلی به سبا د افغانستان او هند مشارکت شورا غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې غونډه به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مشي جوړ شي او پر مهمو ستراتیژیکو مسایلو به خبرې وشي. احمد شکیب مستغنی هند ته د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی د سفر پاړه وویل.
قرار است وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان روز شنبه به هدف شرکت
دی وی تمد چې افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن هند ته ولاړ شي او هلته به د هند او افغانستان د ستراتیژیک مشارکت په غونډه کې ګډون وکړي. کابل او نوې ډیلی په 2011 میلادي کال کې د ستراتیژیک مشارکت تړون وکړ چې هدف یې د امنیتي، ستراتیژیکو، سیاسي او اقتصادي همکاریو پراختیا بلل کیږي. د هند حکومت له افغانستان سره په وروستیو 14 کلونو کې تر 2 میلیارد ډالرو زیاته اقتصادي مرسته کړې ده. له ازادي راډیو خبرونه اوري. پاکستانی کرکټر شاهد افریدی اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کرکټ په شلوره شپږیزه ټورنمنت کې ګډون نشي کولای. افریدی پرون پر ټویټر ولیکل چې د بیړنۍ کورنۍ مسلې له امله دا پریکړه کړې ده. له شاهد افریدی غوښتنه شوې وه چې په دې ټورنمنت کې د مسلم یار سپین غر پرانګان لوبډلې کې کپتانی وکړي، خو افریدی پرون ماښام پر ټویټر ولیکل زه د افغانستان د حکومت او کرکټ بورډ او د سپین غر پرانګانو مننه کوم چې بلنه یې راکړه، خو ماته مهمه کورنۍ مسله پیښه شوې ده. شاهد افریدی پر ټویټر لیکلی چې د کرکټ په مرسته د سولې او د ولسونو د یووالي لپاره د هڅو ملاتړ کوي او هیله لري چې په راتلونکي کې په افغانستان کې په ورته لوبو کې برخه واخلي. شاهد افریدی مخکې د افغانستان د کرکټ بورډ بلنه منلې وه چې د هندوستان ټایمز په حواله د پاکستان کرکټ بورډ یې خوابدې کړی و. د پاکستان صدر اعظم پرون د هغه هیواد 15مه اټومي کارخانه پرانستله چې د چین په مرسته جوړه شوې ده. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون وویل چې د چشمه چشمه 15مه اټومي کارخانه 340 میگاواټه برېښنا تولیدولی شي. عباسی وویل چې د داسې پروژو بشپړول د پاکستان د حکومت لپاره لومړی توب لري او ژمنه یې وکړه چې د راتلونکي میلادي کال تر جولای میاشتې پورې به د 10 میگاواټه انرژي د تولید پروژې بشپړې شي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د روسیې نوی سفیر وویل چې مسکو له واشنگتن سره د اړیکو د ښه کولو لپاره د کلکو ګامونو پورته کولو ته تیار دی. په واشنگتن کې د روسیې نوی سفیر په داسې حالت کې کار پیلوي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ لا زیات شوی دی. د روسیې دولتي مطبوعات وایي چې نوی سفیر اناتولی انتونوف پرون د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته خپل باور لیک وړاندې کړ. د روسیې د مطبوعاتو په حواله انتونوف ویلي چې ولسمشر ټرمپ سره یې لنډه کتنه درلوده څو خپل باور لیک ورته وړاندې کړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل هم اورېدلی شي. او وروستی خبر دا دی چې د مکسیکو چارواکي وایي چې د پنجشنبې د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر 850 ته رسیدلی دی. د امریکا د جیولوجي سروې وایي چې دا زلزله د ریشتر په کچه 8.1 درجه وه. دې زلزلې وړه سونامي جوړه کړه او په مکسیکو کې یو شمیر ودانۍ ونړولې. د مکسیکو د ملکی دفاعي ادارې رئیس د اوهاکا په ایالت کې د 45 کسانو مړینه تایید کړه او لیوس فیلیپی پانټي پر ټویټر ولیکل چې 10 تنه نور په چاپاس سیمه کې او 3 تنه هم د تاپاتسکو ایالت په ګالف ساحل کې وشل شوي دي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځني څپه 12 شپږنیو او اف ام 3.5 په افغانستان کې اوریدل شي. د خبرونه په دوام، د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د افغانستان، پاکستان او چین ګډه غونډه جوړ کړي. کابل څه وایي؟
تمام دا د شي چین وکولای شي په سیمه کې یو مثبت رول د افغانستان سیمه او دایمي ثبات لپاره باندې ولوبوي.
وړاندې په پرې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان پولیس ته نشدې د برګمټال ولسوالي حال درکړو چې چارواکي هلته د لسکونو دولت مخالفه وسلوالو د وژلو ادعا کوي. په خوست او پکتیا کې د منګلو ولسوالۍ خوندې نه دي. د منګلو مشران د دې ستونزې د هواري لپاره وړاندیزونه لري.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره امن راتلای شي؟ د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
د خبرونه په ورستوي کې د ژوند رنگونه پروګرام کې یو مشر سره شهیدل یو چې اوس قلمونه پلوري او په خوانې کیسې لري.
زه ظاهر په وخت کې مونږ د 30 روپۍ راکوبلې دا و چې کنه بیا 50 روپۍ کړې روزماز.
د افغانستان حکومت وایي چین یو مهم ستراتیژیک هیواد دی او تمه لري چې د سیمې د ثبات په ټینګولو کې به مهم رول ولوبوي. د افغانستان حکومت وروسته تر دې د خبره کوي چې د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو وانګي او خواجه محمد آصف پرون په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې روانه لانجه باید له سیاسي لارې حل شي او پوځي حل نه لري. خو د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند اسدی رډو ته وویل چې افغانستان خپلواک هیواد دی او خپلې پریکړې په خپله کوي. جزئیات فرشته جلال زی په راپور کې.
د افغانستان حکومت وایي له ټولې سیمې هیله لري چې د تروریزم پر ضد هماهنګه او له توپیره پرته مبارزه وکړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند دوا خان مینپال دا خبرې پرون د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ګډو څرګندونو په جواب کې وکړه. د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو وانګ یی او خواجه آصف پرون په یو ګډه خبری غونډه کې وویل چې په افغانستان کې روانه لانجه باید له سیاسي لارې حل شي او پوځي حل نه لري. خو د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال بیګا ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان خپلواک هیواد دی، د ملي، سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو په اړه پریکړه خپله کوي.
موږ په دې باور یو چې د تروریزم سره اغیزمنه مبارزه افغانستان سیمه او نړۍ دایمي ثبات ته رسوي. موږ له ټولو هیوادونو څخه همدا تمه ده چې د تروریزم په وړاندې باندې بې توپیره هماهنګه مبارزه وکړي تر څو سیمه او نړۍ دایمي ثبات ولري.
د چین د بهرنیو چار وزیر وانګي پرون ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور زیاتولو هڅې به وکړي ځکه د هغه په وینا د نړۍ هیڅ هیواد پاکستان د چین په څیر شنه پیژني او دواړه ښه ملګري دي. وانګي هم دا څرګنده کړه چې د روان کال تر پای مخکې به د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چار وزیران پر سیمه ایزو مسایلو د خبرو لپاره په چین کې سره وګوري.
دی وی مونږ په پام کې لرو چې د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو لومړنۍ غونډه د روان کال تر پای جوړ کړو. مونږ درې واړو لومړیتوبونه په نښه کړي دي، یعنی ستراتیژیک اړیکې، امنیتی خبرې او عملی همکاري. د همدې لومړیتوبونو له مخې مونږ د درې اړخیزې همکارۍ لپاره هڅه کوو. له ساده مسایلو به پیل وکړو او غواړو چې د سیمه ایزې همکارۍ لپاره یو تګلاره جوړه کړو.
د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې پر چین حساب کوي او باور لري چې مهم رول لوبولای شي.
چین د افغانستان یو ستراتیژیک او مهم هیواد دی. پر هغوی باندې ډېر لوی حساب دی. تمه همدا ده چې چین وکولی شي په سیمه کې یو مثبت رول د افغانستان سیمې او دایمي ثبات په اړه باندې ولوبوي.
د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په خپلو کې ژمنه کړې چې په افغانستان کې روان 14 کلن بحران به پای ته ورسوي او د دې لپاره یې له وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مذاکرو غږ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هندي رسنیو په حواله د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالي الیس ویلز د امریکا کانګرس ته ویلي چې هند هم د پاکستان په څیر په افغانستان کې مشروع امنیتي ګټې لري او امریکا غواړي چې هند په افغانستان کې د اقتصادي پانګونې په زیاتولو د ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. الیس ویلز ویلي چې هند تر 2000 میلادي کاله په افغانستان کې د 3 میلیارد ډالرو سرمایه ګذاري ژمنه کړې او امریکا په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره د پانګونې ملاتړ کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ څپه 12/19 په ټول افغانستان کې خبریږي او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو. په دې کتنه کې د افغانستان له هوایي ځواکونو سره د امریکا د متحده ایالاتو له نویو مرستو تاسو خبرو. ټاکل شوی ده چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان هوایي ځواکونو ته 150 هلیکوپټر ورکړي، خو په وروستیو کې وروسته له دې چې تیره میاشت د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه، په افغانستان کې هوایي بمباري زیات شوې ده. په دې ترڅ کې تازه د نورستان د چارواکو په وینا د جمعې په ماسپښین د افغان ځواکونو الوتکو په برګمټال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو 4 سنگرونه بمبار کړل چې پکې یې د دوی په وینا 55 تنه وسلوال وشدېدي. په دې اړه نور جزئیات له سیمې ته روح الانوري په راپور کې.
د نورستان امنیتی چارواکي وایي چې له 1300 ورځو په سلګونو وسلوالو طالبانو غوښتل چې د برګمټال پولیسوالۍ برید وکړي. د دې کار د پاره درنې وسلې هم د ولسوالۍ مرکز ته په نږدې لوړو څوکو لګولې وي او کله ناکله به یې په ولسوالۍ ډزې هم کولې، چې د همدې ډزو له امله د برګمټال ولسوال مولوي اسماعیل هم 4 ورځې وړاندې ټپي شوی و. خو د جمعې په ورځ ورپسې د افغان هوایي ځواک الوتکې ورغلې او هغه سنگرونه بمبار کړل. د نورستان امنی قومندان جنرال محیدین سروری ازادی راډیو ته د شوی بمبار پاړه وویل:
بمباردمان صورت گرفت در 4 محل.
زمنګ د خپل تیارو په وسیله د دښمن 4 مرکزونه بمبار شوي، چې پکې 55 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. په وژل شوو کسانو کې د مخالفینو دوه مشهور سرګروپان اسماعیل او فضل کریم هم شامل دي. قومندان وای په ولسوالۍ د برید د پاره ل 300 زیات وسلوال راټول شوي وو، چې پکې چچینی، پنجابي او عرب جنگیالو هم ګډون درلوده. خو دوی ته تر اوسه نه ده معلومه چې په بمباری کې به هغوی ته زیان رسیدلی وي او که روغ رمټ په پاتې وي. د بهرنیانو د جسدونو په اړه معلومات نشته، خو اوس مخالفین د خپلو جسدونو او ټپیانو په ویستلو او انتقال بوخت دي.
جسد خارجی ها معلومات نداده. خب 55 نفر گفت کشته دارن که عالی بین خود در تخلیه کردن جسدهای خود هستن.
هغوی په یادو بریدونو کې ولسی وګړو ته مرګ جوبله نه داوختي. طالب وین زبیح الله مجاهد په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې بمبار شوه، خو د دوی ملګرو ته پکې کوم زیان نه دی رسیدلې او ټول بمونه په ځنګلونو او خالی ځایونو پریوتی دي.
شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې ویشي، باید هغوی ته دا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرژنې په ټول افغانستان کې اوري، او کچرته تاسو انټرنیټ ته ورشي هلته هم د ازادي راډیو ژوندۍ خپرونې اوریدلی شئ او نیولی شئ. زموږ د انټرنیټ پته ده azadiradio.com. او البته کوم راپورونه چې له ازادي راډیو خپرې شي هغه هم په انټرنیټ کې لوستلی شئ. د هغوی متن و بجا او 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خپرونو پانی راړو چې په خپل تازه غنو کې ل افغان امنیتی ځواکونو سره د امریکا د هلیکوپټرو د مرستې ترڅنګ نور کوم مسایل څېړل دي. رسوان مراد دغه چاپی خپرونو ته کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه افغان هوایي ځواک ته د 1500 هلیکوپټرونو د ورکولو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. خبرونه لیکي دا هلیکوپټرونه تر 2023 کال پورې افغانستان ته سپارل کیږي، او په هغه صورت کې به اغیزمن ثابت شي چې د ترمیم او پیلوټانو دروزنې په برخه کې مؤثر ګامونه پورته شي. ډیپلوماټ خبرونه زیاتوي د دې هلیکوپټرونو مؤثریت به هغه مهال معلوم شي چې د جګړې په اوسنی او راتلونکي فصل کې ترې ګټه پورته شي. د مقالې لیکوال وایي اوس چې متحده ایالات په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد هوایی بریدونه زیاتوي، افغان ځواکونه به هم په دې عملیاتو کې برخه ولري، او د نویو هلیکوپټرونو ترلاسه کول به د افغان ځواکونو د جګړې پر فرهنګ اغیزه وکړي. د دې هلیکوپټرونو په ترلاسه کولو سره به چې هجومي بڼه هم لري د یو مسلکي پوځي ځواک د جوړېدو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وشي. ډیپلوماټ خبرونه زیاتوي امریکا ژمنه کړې ده چې تر راتلونکو څلورو کلونو به پر افغان هوایي ځواکونو شاوخوا ۱ میلیارد ډالر ولګوي، خو د مقالې د لیکوال په باور افغانستان د دې الوتکو د ترمیم په برخه کې نیمګړتیاوې لري، او باید دا ډاډ هم ترلاسه شي چې تر 2023 کال پورې افغانستان د دې هلیکوپټرونو د پرواز لپاره تجربه لرونکي پیلوټان ولري. فارن پالیسی خبرونه تر دې انوال لاندې چې امریکا بیا د افغانستان جنگ ته داخليږي یو مطلب خبر کړی دی. فارن پالیسی لري کې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د دې هواد لپاره د واشنگټن د پخوانی تګلارې په مقایسه ظاهري توپیر لري نه عملی. خبرونه وایي امریکا لا هم هغه ستراتیژي نه لري چې په افغانستان کې د بریالیتوب نښې پکې معلوم شي. خبرونه زیاتوي دا سمه ده چې امریکا وایي په افغانستان کې به له ټولو هغو امکاناتو کار واخلي چې په واک کې لري، خو د واشنگټن دا پالیسي دومره عملی نه ښکاري ځکه چې امریکا یوازې پر دې ټینګار کوي چې افغانستان به پرې نږدې چې بیا د تروریستانو په پناه ځای بدل شي. خبرونه وړاندې لیکي امریکا غواړي شاوخوا 3500 نور سرتیري افغانستان ته ولیږي چې په دې هیواد کې به د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 100,000 ته ورسوي. خو پوښتنه دا ده چې هغه کار چې 100,000 سرتیرو ونه کړی شو آیا 100,000 عسکر به سرته ورسوي؟ د مطلب لیکوال جان بالټن چې پخوانی امریکایي جنرال دی وایي له کلونو کلونو جګړې وروسته امریکا دا نه ده معلومه کړې چې د افغان ځواکونو روزنه او تجهیز په کومه سطحه کې دی، او آیا له هغو چیلنجونو سره مقابله کولی شي چې ورسره مخامخ دي. فارن پالیسی وایي له هر څه مخکې باید د افغان ځواکونو توانمندي لوړه شي تر څو په اوسنۍ ګډه جګړه کې اغیزمن ثابت شي، او په راتلونکي کې پرته له بهرنۍ همکارۍ مسؤلیتونه پر غاړه واخلي.
د خوست او پکتیا منګل میشته ولسوالۍ چې د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته ډېر ښه امنیت ترلود له نږدې 10 کلونو را په دې خوا ډېرې نامنه شوې دي. په خوست او پکتیا کې د منګلو ولسوالۍ ولې نام نه شوې دي؟ څنګه کېدای شي چې بیرته امن پکې ټینګ شي؟ د منګلو د یو شمېر مخورو څرګندونې له خوست د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست مساخل او قلندر همدارنګ د پکتیا له جمنګل جانخیل او میرزکه هغه پیوستې منګل میشتې ولسوالۍ دي چې د 2008 زیږدیز کال تر پایې د لوی پکتیا تر ټولو سیمو ډاډمن امنیت لاره، خو له هغه کال وروسته امنیتي حالت خراب شوی دی. که څه هم یادې ولسوالۍ فعالې دي، خو د فعالیتونو ساحې محدودې دي، لارې ناامنه دي، او خلک یې خپلې دعوې، لانجې او ستونزې تر ډېره په نرخ او رواج حلوي. د جمعې په ورځ په خوست کې د منګلو د یووالي د عمومي شورا د کړنو د راپورټ ورکونې د غونډې یو شمېر ګډونوالو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د منګلو د سیمو د امن په ساتلو کې افغان حکومت هم په خپل وخت کې ناغېړي وکړه. د خوست د ولایتي شورا غړی او د منګلو اوسیدونکی قدیم افغان وایي
له ټولو ولسوالۍ نه خامې نه چې هغه په قلندر مساخل ولسوالۍ کې و، خو نه نړیوالو موسساتو او نه د افغانستان دولت دوی ته پام ورونه کړ، په بیا رغونه کې، په صحت کې، په معارف کې دوی پر کار ونه شو. په ځای دې چې دولت کار پیو کی، دښمن کار پیو کی، چې اوس په یو نه یو بل بهانه تهدیدوي، دروي چې څوک په دولت کې کار وکړي، څوک مساتو کې کار وکړي، هغه ژوند په خطر کې وي.
د پکتیا د ولایت شورا پخوانی مشر او د غونډې میلمه خایسته جان احدی په دې اړه چې په منګلو کې نامنه یو څه ستونزې جوړې کړې وایي
به حد ذات ستونزې پیدا کړې هم جواره خلک ته ستونزې ایجاد کړې دي یواله لمنځه وړی دی عادل لمنځه وړی دی او خلکو ته دښمنو د مقام سره شوی دی چې هلته راشي د خپل شخصي عادت لپاره د دوی سیمونه استفاده وکړي بچان به د تعلیم نه پاتې دي
مدني فعال کمال خان منګل وایي د دوی په سیمو کې په لږو امکاناتو امن راتلی شي ځکه خلک امن ته لیواله دي
دا ځوانان او د علما او سپینګیری مشران ټول لیواله دي چې د دې سیمې په امن کې وسیږي خو دښمنی نه پرېږدي نو د دومره لیوالتیا سره په یوه سیمه کې په کمو امکاناتو سره امن راتلی شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندي کړو چې دوی کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو نو انشاءالله موږ منطقه کې خلک په حکومت راټول دي او راټولېږي امن به وي او د خوست یوه امن ترینه او سهیلي سیمه به وي
د موساخیل ولسوال ګلاب منګل په یادو سیمو کې د نامنه یو بل لامل د منګل میشتو سیمو ستراتیژیک اهمیت ښیي او زیاتوي چې هلته د نامنه د ختمولو فرصتونه اوس هم موجود دي
په منګلو کې د نامنه یو لوی عامل دا دی چې سیمه ستراتیژیکه ده او غریزه ده پوښه چارواکیو توجه نه درته کړی چې سیمه ته د بیا رغونې د بسازای د دې پوره پروژې ورکړي نو د دښمن د سیمه د ستراتیژیک موقعیت څخه استفاده وکړه او خپل نفوذ په خلکو کې زیات کړ او د دې پوره کړه د ټولنه علما کرام د خلکو په فکر جوړوله کې په علمیت کې او د بسازای په کورو کې مرکزی اداره ولایتي اداره د دې سیمه ته ورکې زپې کړم چې عملیات ورشي
یاد دی وی چې منګل د خوست او پکتیا په لوی قومونو کې راځي چې دوی په خوست او درې په پکتیا کې ځان تا ولسوالی لري سره لدې چې د جانخیل ولسوالی په دې ورستیو کې د افغان پوځیانو او واستوالو د سختو جګړو شاهد ده سیموال وایي چې په څلور نور منګل میشته ولسوالیو کې هم د دولت واستوال مخالفین فعال دي او هلته پټنځایونه لري له 2009 هم زیږدیس کال مخکې ډیری یو حکومتي چارواکو خوست او پکتیا ته د ډاډمن امنیت لپاره د منګلو په لار سفرونه کول
آزادی رادیو تغوغونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د روسي نوی سفیر وویل چې ماسکو له واشنگتن سره د اړیکو د شکولو لپاره د کلکو ګامونو پورته کولو ته تیار دی په واشنگتن کې د روسي نوی سفیر په داسې حالت کې کار پیلوي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ لا زیات شوی دی دا سازی رو ته خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي
د روسیې دولتي مطبوعات وایي چې نوی سفیر اناتولی انتونوف پرون د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته خپل باورلیک یا اعتمادنامه وړاندې کړه د روسیې د مطبوعاتو په حواله انتونوف ویلی چې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره یې لنډه کتنه درلوده چې خپل باورلیک ورته وړاندې کړي هغه ویلي ما له خپل پلوه ولسمشر ترامپ ته وویل چې موږ د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو هیله لرو زموږ د خبرو فضا ښه دوستانه او مثبته وه امریکایي چارواکو لا په دې اړه څرګندونې نه دي کړې د امریکا متحدو ایالاتو د اګست په 1 نیټه په سان فرانسیسکو کې د روسیې د قونسلګرۍ او په نیویارک او واشنگتن کې د روسیې د تجارت د خونو د بندولو پریکړه وکړه امریکا تر هغه وروسته دا پریکړه وکړه چې روسیې له امریکا غوښتنه وکړه چې په مسکو او نورو ښارونو کې د خپلو ډیپلوماټیکو دفترونو د کارکونکو شمیر 455 کسانو ته راکم کړي پر دې اساس په روسیې کې د امریکا د ډیپلوماټیک ماموریت 555 مامورین کم شو د واشنگتن لپاره د امریکا نوی سفیر د اروپایي اتحادیې تر بندیزونو لاندې دی دا پوخ روسی ډیپلوماټ په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې له امله د اروپا د بندیزونو په لیست کې راغلی دی هغه ویلي چې روسیې غواړي چې له امریکا سره د باور متقابل احترام او متقابلو ګټو پر بنا روابط ولري د روسیې سفیر له جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره تر کتنې مخکې پر دې خوښنۍ څرګنده کړې و چې د امریکا او روسیې روابط په داسې حال کې نازک سوي چې نړۍ له زیاتو ستونزمنو سیاسي مسلو سره مخامخ ده او دواړو هیوادونو په ګډه د هغوی د حل لپاره کار کولای سوای د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال په مکرر ډول له روسیې سره د امریکا د روابطو د ښه کولو امید کړی و او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یې ستایلی و خو د اړیکو ښه کولو هڅې له زیاتو خنډونو سره مخامخ شوي دي د بېلګې په ډول د امریکا کانګرس په وروستیو کې د اوکراین په حالاتو کې د لاسوهنې د اوکراین په ختیځ کې د بېلتون غوښتونکو د ملاتړ او د کریمیا ټاپو وزمې د اشغال له امله پر روسیه بندیزونه ټینګړل په واشنگتن کې د روسیې مخکنی سفیر سرګی کسیاک د امریکا د جمهور ریاست د انتخاباتو پر مهال د ولسمشر ترامپ د ټاکنیز کمپاین د یو شمېر غړو سره د ارتباط له امله د تر ډیرو پښتون لاندې سو او زیاته غوغای جوړ کړه. سرګه کسیاک د جولای په 22مه نیټه په واشنگتن کې خپل ډیپلوماټیک دوره پای ته ورسوله او اناتولی انتونوف ته لار ورکړه چې د روسیې په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې کار کړی دی.
لنډ خبرونه. د کابل ګارنیزون وایي د شهیدونې د یاد او د احمد شاه مسعود د تلین لپاره په مرکز کابل کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نوی ډیلی به سبا د افغانستان او هند مشارکت شورا غونډې کوربه وي. پاکستانی کرکټر شاهد افریدی اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کرکټ په شلو ورځ شپږیزه ټورنمنټ کې ګډون نشي کولی. د پاکستان صدر اعظم پرون د هغه هیواد پنځمه اټومي کارخانه پرانستله چې د چین په مرسته جوړه شوې ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د روسیې نوی سفیر وویل چې ماسکو له واشنگتن سره د اړیکو د ښه کولو لپاره د کلکو ګامونو پورته کولو ته چمتو دی. او د مکسیکو چارواکي وایي چې د پنځشنبې د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر 850 ته رسیدلی دی. ازادي راډیو په منځني سپد دولس پښ نوې په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام همایون هیواد وړاندې کوي.
د ژوند رنګونه.
زمان محمد افضل پلار می معلم مو زوس دا قلمونه را شان خرڅوم.
ورځ کې څو قلم خرڅوي؟
دی ورځ یا 15 یا 2 یا 3 خرڅ کوم. نو هم به خي خرڅ کړی نه دی. یو ځان هم نه خرڅ کړای لا څو.
ها نو بیا چې خرڅېږي نه ولی یو بل کاروبار نه کوي؟
چې بل کاروبار شي وکم. ها په دې سپینې ګریبان زست شي بل کار وکم. نو زه نن هم ګزان مو هدي. خدای په نماز باندې کارسوایم نن. ځکه نو
کورنۍ کې موبایل څوک نشته چې کار وکړي؟
نه یو زوی مې دغه اعصاب خراب دي.
له دې مخکې دې څه کاروبار کوو؟
مخکې د داوود او ظاهر په وخت کې مادن کې مې کار کاوه، د عینک په مادن کې.
دغه وخت کیسې کراته وو کې څنګه کار مو کاوه؟ سات مو تیرو پکې؟
او الحمدلله ښه ساتم، ښه تیرو، ښه زندګي م ښه جوړه وه. د ظاهر په وخت کې مونږ ته 30 روپۍ راکولې، داوود چې کېناست بیا 50 روپۍ کړې روزمز. د زلم مادن ته پیاده زه کونه پیاده روان شوم، موټر نه تللی و. ځینې دوه پکې خپلې دوه پردۍ ذاتي منډې منډې تر خپل جای پورې مې ځان ورورساو.
کور مو چېرته و؟
کورم په لوګر پولي زید آباد په قام باندې نیازیم.
نو د زید آباد پل خو بیا مې عینک ته نږدې دی که نه؟
زید آباد پل چې ده د عینک ته نږدې ده.
هلته تا خپله څه کار کوو؟
هلته ما مزدوري کوله، خاور هم چغلوله فابریکې لپاره. هغه بیا داود خان باندې نور خلقیانو ذاتي پسې اخېست، هغه شهید شو، ذاتي فابریکه هم پاتې شوه، ورته پاتې.
بیا د دې جګړو په کلونو کې دې څه کول؟
جګړو په محل کې ما په صوابۍ کې د سبحت الله مجددي په مکتب کې زه چوکیدار وم. 900 روپۍ تنخوا راکوله، 15 900 کلداري.
اوس چې قلمونه خرڅوي ژوند دی ورسره جوړ دی چلیږي که نه؟
الحمدلله ښه جوړ ده. نه چاته وایم چې ماته خیرات را، نه چاته وایم چې زه وږیم، ماته یو مړی ډوډۍ واخلئ.
ډېر ځوانان دي که نه، هغوی سوال کوي خو تاسو په دا سپینه ږیره کار کوئ، هغو ته څه وایې؟
هغه ته زه اتم نسی میلی، هغه به خپل رب سره شریک پیدا کوي، هغه به خپل هغه باندې گرفتار وي.
بیگا چې کور ته لاړ سي بیا قلمونه در سره یوسي، پیسې در سره یوسي، ستړی څه احساس کوي؟
ستړی مې ما او بیا چې کور ته ورسېږم ګور ته مې خدا پاک په لمن باندې رنځه تیږي، هغه ما د چای چي زه دې راضي یم، خدای دې ناراضي.
د ژوند رنګونه په پروګرام کې مو په کابل کې د قلمونو د یو پلورون کې څرګندونې اورېدې. اوس هم د خبرونې په روسیو کې د ازادي راډیو د څو تنو اورېدونکو کې څرګندونې.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
زه عبدالخالق د کندهار ولایت څخه ځانګړې محکمه چې جوړېږي واقعا من د زورواکي او د کومندانه جاجي په نامه چې ځانونه انتخاب کړي ده، ځکه هغه عسکر غصب کړي دا به محکمه شي که به سي.
السلام علیکم دا پکتیا چمکنی و رسولین سمیع الله حلیمی تندر په افغانستان کې د خدای پاک سوله راولي نور خواله د جنگ د جګړو نه ستړي شوي یو الله تعالی دې په دغه افغانستان کې د سولې نه د لومړی مخکې اداري فساد ختم کړي څوک چې اداري فساد په افغانستان کې څوک رشوت خلی الله تعالی لسونه لاندې کړي
دا د دوه تنو اوریدونکو څرګندونې به چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې خپل پیغامونه پرې شو له همدې سره د ازادي راډیو د خبري مجله سره رسیدي په بلې خبري مجله کې احمد شاکر احمدی له تاسو سره دی سهار مو بخیر
صبح شما هم بخیر